السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپور نه لرو. 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې د واکمن ګوند د اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم عمران خان ویلي په پندورا اسنادو کې د ذکر شوو هغو پاکستانیانو خلاف به کاروایی نه کیږي که جرم ورباندې ثابت نشي. او د برطانیې یو وفد په کابل کې له طالب مشرانو سره ملاقات کړې. تفصیل: په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بولیدی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له بلوچستان عوامي پارټۍ سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له وزیر اعلی نه د خپل ګوند غړو او اتحادیانو په ګډون د صوبې بلا بلو سانگو خلق ناراض دی او یوش میر کسان پر احتجاجونو بوختی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے.
موږ یو ځل بیا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه نه مخ دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان او پارټي غړي بیرته سره کښینی او یو نوی قائد ایوان به وټاکي. دغه ډول به په صوبې کې روانه او زیاتېدونکې سیاسي بې چینی ختم کړي.
له ظهور بولیدی سره په دې مهال د ګونځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ وو. دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 پورې وخت ورکړی چې له خپلې چوکۍ لري کشي. ګنی په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي. بلخوا د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې هغه د 100 غړو په خوله چوکۍ نه پرېږدي، خو که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو بیا به استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پندورا اسنادو کې ذکر شوي پاکستانیان سپینو ختلنو پر ضد به کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه یې جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ د پندورا پیپرس په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 رسنیو او پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو او ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي چې پکې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي چې ځینې پخوانی پوځي چارواکي دي. په دغو شاوخوا 12 میلیونو اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل، له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخه کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل له ایرانی پلاوی سره سلا وکړه چې د یوې میاشتې پترس کې به د دواړو لوړیو جګپوړي پلاوی د اسلام کلا او د غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د غارون چابهار لاري د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایراني لوري لازمي سیړنه کوي. او د برتانی یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران او له ښځو او انجونو سره د چلن په اړه بحث کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنګ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل. د بیان له مخې دوی د بشري بحران، له افغانستانه د ترهګرۍ د زیږنتون جوړېدو د مخنیوي پر ارزښت او د هغو کسانو لپاره د یوې خوندي لارې په ضرورت چې له افغانستان نه ووتل غواړي په لړ کې د برتانیې په ممکنه مرستې بحث وکړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورید. د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو ویل چې که وزیر اعلی خپل څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو هم غور کوي. بلخوا جام کمال ویلي چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشحالولو هڅه وکړي خو د یو شمیر تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال د کوټنا ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان اوم پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبي اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هر طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دي چې نوموړی په څلورویشت ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان او پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبیه د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشان او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر صلاح او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
اور بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وای چې موږ یو ځل بیا د صوبے د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان او پارټي غړي برته سره کښینی او یو نوی قاعده ایوان به یعنی اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول به په صوبه کې روانه او زیاتېدونکي سی بچنی ختم کړي. د بپشتنې په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبے اعلی وزیر دوی ورځې وړاندې د ټولنیز رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډیر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منسخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت دی او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14مه نېټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. د حزب اختلاف د شپاړس غړو په دستخطو باندې په دې طریقې د اعتماد کې غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقې د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خو درې ورځې وروسته د چیرمن سینټ صادق سنجرانی په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی و چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لری کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان ګورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لیږدولی و چې له امله به د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله خو بیا غونډه نه وسوه. یاد وی چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمیره یوازې 23 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان عوامي ګوند لس، پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دي. بل خوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمیره 24 ده. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24
پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل گوند سلور، بلوچستان نیشنل گوند عوامی ډاله درې، هزاره ډیموکراتیک پارټي دوه، جمهوری وطن پارټي یو او یو غړی نواب ثنا الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې کامیاب شوی و، خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دي. د دې ناراضو غړو په وینا چې دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي پنځلس غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمیره یوازې شپږ ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سي زرو یوې بلې موضوع ته د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسی او سیاسي مشرانو، کاروباریانو، د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوځیانو یا د هغوی د کورنۍ او نیکتو خپلوانو په نامه د جوړو شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد پاره کړی دي. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوځي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو او بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوځ له چارواکو سره تړلي څومره جیدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوې دي، او آیا دغه پوځي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جیدادونه او کمپنۍ ولري؟ پدیاړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جنرالانو په اړه ویل شوی چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو کمپنۍ جوړې کړي او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستي دي. په دغو کې لیفټنټ جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ کړل شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندورا اسناد د سورلسو آف شور یا د ملک نه د بهر جوړو شو کمپنیانو نه ترلاسه شو په کروڑونو پاڼو، عکسونو، مالکاتو، انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیارابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړو شو آف شور کمپنیانو او یا آفشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جیدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلي چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوست پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره وو، د یو آفشور کمپنی فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنی کې خپل برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر آفشور کمپنیانو کنټرول ورسره دی. مشال ریډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه په دې موضوع د خبرو نه ډډه وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 14 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوځ یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي، نو بیا دې دا ثابته کړي چې زه د دغه کمپنۍ مالک یم. آیا دغه کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوی ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي، نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لسو کلونو راهیسې سیاست هم پرې شي دي.
په پندورا اسنادو کې راغلي چې د پوځي استخباراتي ادارې پخوانی چارواکي میجر جنرال نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ گیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړه شوه چې کله نوموړی د پوځ نه ریټایر شو. خو البته نوموړي رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې دې کمپنۍ به افغانستان ته د تیلو او ډیزلو د لیږد کار کولو. د اسنادو له مخې په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د 1,00,000 ډالرو په مالي لګښت د فولادو د او کارخانی د خستو پاړه د چلبازه کولو پلټنې پیل کړې وي. خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسناد لمخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې وه چې د دغې کمپنۍ په واسطه د خانداني کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاري کول غواړي. په پنډور اسنادو کې د پاکستاني پوځ ذکر شو. افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل رد عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالي لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پوز د دندنا د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پر په لندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آف شور کمپنۍ جوړې کړي. د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې که چاته پلرنی جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بیا له خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداری کار کوي نو بیا به هر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
چې په پوز کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د دوه نیمو نه تر دریو لکو پورې تنخواه وي. چې کله ریټایر کېږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي. بیا د بنیادي تنخواه 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 4 اکړه زری ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1971 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 اکړه وو. نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل په بایزته ژوند تیرولی شي، خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات ښه دی. تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده، نو اوس پوځ په دې اړه ډېره سخت رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال ریډیو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرال بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دی پوزي جنرالانو په نامه د آف شور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریز لپاره رابطه وکړه، خو بریالی نشو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پنډور اسنادو کې د پوزي جنرالانو لخوا د ورکل شوي دریز سره متفق نه دي او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوي وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او سله یې جوړې کړې وي.
اصل کې د فوز دا دریس چوي زمنګ خپل د احتساب نظام شته، زدا نه منم. که اوس د ریلوي یا پولیس او بل اداره دا دریس خپل کړي چې زمنګ خپل خپل د احتساب نظام شته، نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې داستر عدالتونه دي ته دې معنی دا شو چې دا د عام اولس لپاره دي. دا د انصاف د بنیادی نظریه خلاف خبره ده. په مهذب دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پندور اسنادو کې د پخوانی پوځي جنرالانو ترڅنګ د 200 پاکستانیانو په اړه د پلټنو لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټوئیټر باندې لیکلي کده چا پر ضد مالی درغلې ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان د اوړو د ملیونو سازمان د خیبر پښتونخوا څنګه وای چې له پنجابه د غنمو اوړو رسد کم شوې دي. د دوی په خبره دغه مسله د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د صوبې د اوړو د ملیونو مالکان وای دوی ته زیاتره غنم له پنجابه ورځي او د صوبې تر 80% د اوړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پښتونخوا کې د اوړو د کمی له وشي د دې به هم ډېر شوې دي. بلخوا د صوبې حکومت وای چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حد هوار کړی او هڅه کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د اوړو د ملونو مالکان وای په صوبه کې د اوړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د اوړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دي چې له وجې د اوړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر 15مه د پیښور د اوړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په 13 یو میاشت کې د 10 کیلو د اوړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی.
دا لهغه
ورسره دا چې د وړو مالکان وای د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسییشن د خیبر پختونخوا د سانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وای له پنجاب نه خوشا د کال یو دیش لکه میټریک ټنه د غنمو او لو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی. د اوړو د ملونو مالکان وای داس لومړی وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پر اوړو بندیز لګولې او یا د دغه پر رسد کې کمی راوستلې دي. د اوړو د ملونو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 260 پورې د اوړو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% د اوړو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فلور ملز اسوسییشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل باید پنجاب یا کوم بل صوبه د غنمو او یا اوړو پر رسد بندیزونه لګوي او یا په کې ستمه را نولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پٹول پاکستان کے سلویخ لکھ ٹن غنم درآمدوي. باید حکومت په ملک کې دننه د غنمو اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوي چې ولستا ارزان اوړه ملاويږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه و، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوی دي، اوس ایوازي له حکومت سره دي او چې ترڅو یې حکومت نه ورکوي نه به د اوړو قیمتونه کمیږي او نه به د خلکو غوښتنې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی د خوراک په اړه د کمیټې یو غړي پیر فدا محمد د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل دغه مسلې له پنجاب حکومت سره هواره کړي او کوشش کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مسلې هوارې کړي. لدی وړاندې تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر رسد کې د کمی له وجې د اوړو بحران راغلی وو او د اوړو د ملونو مالکان وای سږ کال هم له پنجاب د غنمو په ورته کې نه یوازې د اوړو کمی راغلی بلکې قیمتونه یې هم لوړ شوي دي.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پر خزو او ماشومانو د تشدد جنسي تیری او جبري مشکک مخنیوي لپاره یو حکومتي څنګه جوړ شوی چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجول شي. دا څنګه به داسې حال کې جوړ شوی چې لراپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې شپږ فیصد خزي د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد اخکار کیږي. دغه شرح د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 350 ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسیناو.
د باجوړ پولیسو د خو په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان د پر اولنې او ځانګړې ډیسک جوړ شوی. دغه ډیسک به د سیمه زنانه کول شي په دوی د کیدونکو کورنۍ تشدد جنسي تیری او د جبري مشقت ښکار کېدو په ضد ریپورتونه درج کړي. د باجوړ پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4 د جرشي او خبر تر مخه د پولیسو سنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي او په دغه یونټ کې به تربیه شوی پولیس غړي ډیوټي کوي. په قبایلی ضلعو کې تر دې وړاندې تیر کال د مئی په میاشت کې په پاراچینار کې همداسې ریپورټینګ سینټر یا مرکز جوړ شوی او دغه مرکز د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو ټولو اولنی مرکز و. د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 21 اپریل پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه او هغه ویلي چې د صوبې په 1500 کې به دغه ډیسکونه جوړولی شي. هو هغه وخت فاټا ختمه نه وه، نو په موجوده وخت کې د دغه تڼو شمیره د 1500 نه زیاته شوې. د خیبر پختونخوا صوبې په تڼو کې له دې وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمې درج کېدې او ځینې مقدمې او یا شکایتونه رپورټ شوي هم، خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه وه. د باجوړ اوسیدونکو یو سماجي کارکوونکی او خبریال فضل رحمان وایي دوی تر دې وخته کومه داسې زنانه ونه لیده چې په تڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد رپورټ درج کړی وي. فضل رحمان د دغه رپورټینګ نه کېدو وجوهات هم څبل شان خای، نو هغه بیا کوم قسم وجه کې دی شي؟
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، بیا د وخت سره دا لږې کمې شي، خو بهرحال اوس هم شتون لري. خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګنې دا زه د زنانه سره ظلم کوم، زیاتې کوم، هغه دا خپل حق ګڼي، خپل کور والا باندې وهل ډبول، په هغې باندې تشدد کول، او زنانه هم دا ګڼي چې ګنې دا زما د خاوند حق دی.
پاکستان کې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبی آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوختي. د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په پاڼه لیکل شوی د خیبر پختونخوا په دغه آبادی کې یو کم 50% زنانه او یو 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادی کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکي قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړي ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوي وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2018 نه د نارینه لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروسته ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي، خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا هیلث اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف د خپل خاوندانو نه په کور کې وحل خوري یا پغیبانې تشدد کیږي، او د کې د کورنی تشدد نور قسمونه لا شامل نه دي. نو تاسو اندازه کولای شئ چې دا تشدد به سمره هاي وي، او دا چې کوم زمونږ نیولی مرج ډسٹرکٹ دی په دې کې دا شرع د حکومت د خپل رپورٹ مطابق 66% دا د ماشومان سره چې کوم وایلنسز کیږي د وړوکوالي ودونو حواله سره، نو دې حواله سره خیبر پختونخوا د نورو صوبونه چکم دی نو هغه مخکې دی.
باجوړ کلا هم په ټولو تانو کې یا بیا په پولیس لاینز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو زنانه پولیس غړي هم پکې نشته دی. ماشال ریډیو کوشش وکړ چې د ضلع پولیس افسر باجوړ سره رابطه وکړي، خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلي غږ باید خپور نشي، وی ویل موده وړاندې د باجوړ لپاره 40 زنانو پولیسو د برتۍ کولو اشتهار دوی جاری کړو. یوازې 2 زنانو پکې درخواستونه جمع کړو، خو چې کوم مهال هغوی د پولیسو د برتۍ لپاره تحریری ټیسټ ورکړ، دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکامه شوي. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي، له ځان سره د ښار هډ کوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس 4 نوکره بوزي چې ګنې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. دا هم ویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهر کومه زنانه پولیس غړي باجوړته وغوښتل شي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین نسته یبنی ما بجه کیدون کی دا لړن خبرونه زموږ د همکاري ملیحه مرزا ته ناور.
په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی پرون په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټۍ سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 1500 غړو پر وزیر اعلی بے باوري څرګنده کړې. د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پرځید نو هله به استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پنډورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو وختل نو پر ضد به کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیا په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په بیان کې چې پرون خپور شو ویل چې له ایرانی پلاوی سره سلام وکړه چې د یوې میاشتې پترس کې به د دواړو لوریو جګپوړي پلاوی د اسلام کلا او د غارون په بندرونو کې دشته سمزو ارزونه وکړي. او د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران او له ښځو انجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سامن ګاز په مشرۍ پلاوی له دې جنګځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس هم د مشال رادیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال رادیو مجلې ترازو دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیو مجلې د مشال رادیو مجلې په یو بل غنا کې موزن نجیب عامر هر کله کوم دا اونۍ په سواد کې د وی مشایری راپور د توړند کو د رحمت شاه سایل صاحب یو خپل غزل اوریدل شي. د باړي د یو ځوان شاعر لیواله پردي سره ممرکه کړي او د خبرونې پرسته شیبو کې د رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بل برخیش باړه هم د توړند کو نو کو وخت لري را سره پاتې شي. د سوات سیما د قدرتی حسن نه مالا مالا ده. قدرت دی سیمتا د ادب له پلوه هم درانه کتل دي. د یوسف زو په دې ټاټوبې کې وخت په وخت خوږجبي شاعران تیر شوی دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د سپتمبر په 28مه یو خواندوره مشاعره تر سره شو چې پکې ځوانو شاعرانو د مشرانو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شعر نوورول. د کالج د کونکو په ګڼ شمیر کې په دې مشاعره کې ګډون کړو. د شاعرانو له شعرونو خوند واخیست. د مشال خبريال نیاز احمد خان د مشاعرې تورغله.
د سواد سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې نه وخت جاری وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبي ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل:
د سیدو میډیکل کالج ادبي ټولنه په هر دویم کال داسې فندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې د پدی مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. هغه شاعران چې هغې په حقیقي معنو کې شعر لیکي په حقیقي معنو کې د هغې د شعور سطحه اوچتوي او هغه په حقیقي معنو کې د قام سترګې وي. د خپل غزل مطلب وړاندې کوم. دسه د محفل په اجازه باندې چې ته لږ ساعت له لرې که د سترګو دي لاسونه په شا دې وړي نور شاته ستا ړانده
مشاعره کې د کالج زده کوونکي غټي خپل کلام وړاندې کړو چې پکې وایي:
د باطن کیسې اوږدي دي سو خبر نه دی بچانا. د باطن کیسې اوږدي دي سو خبر نه دی بچانا. په ظاهره څه لګم دغه نه
بلند افراد یم یو انسان یم نادان
د میډیکل کالج په مشاوره کې د سواد محمد حنیف قیس زیاتره قطعې وړاندې کړې چې پکې هغه په یو قطعه کې وویل
عجیبه زموږ وطن دی عجیبه زموږ نظام دی نه سړی پرې پوهېدی شي نه سړی په دې پوهېږي لکه میخ چې سړی کوږ وي نو سوغم غرض پې نه کړي لکه میخ چې سړی کوږ وي نو سوغم غرض پې نه کړي خو لکه میخ چې سړی نیک وي نو په سر وهلی کېږي
مشاعری ته د منګوري شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو چې پکې دی وای
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خپو شل ناشته مقدمه د انصاف چاله اوسم دلته په هر چوکه غل ناشته دا غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات می ورته وي خاپیرای د چین او سواد می ورته وي او د قارون حسب ولګې د بد چې د حسن د زکات می ورته وي
مشاعری ته ورغلی از د کونکو ډاکټرانو شاعرانو ته خپز راپورې داد ورکو او د خوشاله اظهار وکړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د سوات شاعرانو له مشاعرینه مو خوند واخیست د سوات او ملکان سره چې د هری پښتني سیمې د شاعرۍ خبره کیږي نو د رحمت شاه سایل د ذکر نه پرته به خبره نیمګړی وي سایل د اول سرمانونه سندریس کړی دی زه درته د رحمت شاه سایل یو تازه شعر لولم تاسو ته وښیم بچے شاعر شاہ خو حرام شاعری مکوا دا سے نیک نام خی بدنام شاعری مکوا ہر سویل خوی خو ہر سدویل نوی دا سے بیگاما بے لگاما شاعری مکوا بچے کامیاب بئی خو ڈیر پلنڈ لارو مزا چه ناکام نشی دا ناکام شاعری مکوا دا سی ډیر لری هم د دود او د دستور نمزا دا سی بی خلکو او بی قاما شاعری مکوا دا ابتدانا پو توپونو انتها تمزا بی نتیجی او بی انجاما شاعری مکوا د ژوند په کندو کپرو به وړو ځان سره ډیره ګلپامه ګلاندامه شاعری م کوه د میخانه او جام سحر مخام خبرې کوه ولې سره د ګوټ او جامه شاعری م کوه خیر دې که ګوټ نیم د هر چا د تړ مو اوښکو کوي تاسې توده توده تمامه شاعری م کوه بل ولس او قام نمونه پکې ما اخلخو خو بی ولسا او بی قامه شاعری مکوا تخلیق هم لوی کار دی خو سنا سر روزگار هم خده دا د چرګبانګ نه تر ما خامه شاعری مکوا خیال او خایست فن او ژوند مینا او خوان شیر بویا سایلا ته هم بی پیغامه شاعری مکوا بچه شاعر شه خو حرام شاعری مکوا دا سے نیک نام خی بدنام شاعری مکو دا مشال ریڈیو دا شیر دا رحمت شاہ سائلو هغه د پښتو ژبې مشر شاعر دی خو موږ درته د یو ځوان پښتون شاعر سره مرکه کړې ده محمد احسان چې ادبی نوم یې لیوال اپریده دی په 1999 کال کې په باړه کې زیږیدل او د سیمې یو ځوان شاعر دی هغه غزلیزه شاعري کوي تر اوسه کتاب نه دی چاپ شوی خو په ټولنیزو رسنیو کې خپله شاعري خپروي او مشاعرو ته هم زیرا ځي ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې کړي او په سر کې مې پوښتل چې د شاعرۍ عمر څومره دی
زما چې کوم باقاعده شای شوق چې دادا نجیبا مرسی چې زموږ د بچپن نه دی او نور زموږ باقاعده کلام لیکل یا زموږ د ادبی غونډو ته تک دا چې کم دی دا 2000 او پاراسم یا پینځلسم په دې خوا او شا کې زمرتا ګرا تک یا داخلو زلو تا تلې دی
صحیح. او تاسو د باړې سیمې سره تعلق لري او مل ته چې شو خوا ته کوم ادبی جرګې دی الته تک را تک کوي؟
بالکل په اوله کې خو نجیب امیر سے مونږ تر ډېر خدا پورې لری لری په خبر پورې امدا سلواړګي پورې جام پورې خو زیاتر غونډې چې مونږ تر تکړې دي دا مونږ په باړه کې کړې دي او په باړه کې بیا خاص کر په بټاتل چې کما اوس پنن سبا حالات کې خمزاد ابي لخ کړ دي دې سره مونږ ناستا پاس تړې رکړې دا اوله سره مونږ دې سره یو او پنن سبا حالات کې زمون خپل چې کما غونډه دا مرګري لیکوالان ضلع خیبر چې کم دي مونږ دې سره تړون یو
صحیح. تاسو نه باز نور تاسو نم کوم خو د خبرونې په دې برخه کې ک خپل یو غزل وړاندې کې زموږ اوریدونکو به خوشاله شي لیوال صاحب.
اوله نه زونه بدر ته وایم تاسو په اجازه ته د ټولو مرګرو
مهرباني ارشاد د مونږ یو اوریدونکو د لیوال افریدی صاحب کلام او تاسو پته ولګي چې لیوال صاحب څنګه شاعری کوي. مهرباني ارشاد.
د غزل مطلب دا وای چې سامې لتنا په وټو کې را اشاره شولا سامې لتنا په وتو کې را اشاره شولا هغه چې کله هم پتلو کې را اشاره شولا.
واه واه ډېر چوست مطلب دا سامې پتلو کې را اشاره شولا او هغه چې کله
سامې لتنا په وتو کې را اشاره شولا هغه چې کله هم پتلو کې را اشاره شولا.
واه واه
نو مخکې شعر دی چې خیال یو ماته د منګي سره کګه وګښوا. خیال یو ماته د منګي سره کګه وګښوا شکر دې شکر غرزه دو کې را اشاره شولا. او مخکې شعر دی چې بوی د باروتو د خورشوي جوړې بیا پیدا کې بوی د باروتو د خورشوي جوړې بیا پیدا کې چې د مرغې پالوتو کې را اشاره شولا.
درخه
او مخکې شعر دی چې هغه ساده هغه نادان غرایزه جنې هغه ساده هغه نادان غرایزه جنې څنګه د هار په دې کوسو کې را اشاره شولا.
واه درخه.
او مقصد دی چې خیال دی خیال دیو نکړلو لیواله شوکول دی ګلان. خیال دیو نکړلو لیواله شوکول دی ګلان لمن دی ګوره پازغو کې را اشاره شولا.
واه 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 ډیر ښه. درنو اوریدونکو دا لیواله فریدی صاحب دی د باړې دی او ځوان شاعر دی خپل شاعری کې رومانوي شاعری کې د خیبر سیمې د اکثر نورو شاعرانو په سیر ساز په شعر کې کلیوال رنگونه دی ګدر دی پکې او غرنۍ مینه ده پکې او د اغه ولارو کوسو ذکر دی پکې د تاسو په شوري تور هم داسې کوشش کوي.
اصل کې نجیب امیر صاحب زمونږ چې کوم دا چې زمونږ کلیواله علاقې دا او ژوند مونږ ډېر په کلیواله علاقې کې تیر کړی دی او د ژوند ابتدایي کوم شاعري چې واغه خامخا د انسان په فطرت یا د انسان په هغه باندې خامخا په دماغ یا په هغه باندې ذهن باندې اثر کوي. نو زمونږ تر سترګو وړاندې چې کوم شیزونه تیر شوي دي یا کوم تیریږي هغه په غزل کې راځي او بس
کتابی خبرې کوي مثلا داسې ونه خای په خپل شاعری کې یادې کې چې د ولیدلې امنه داسې رنگونه داسې فلسفي د ذکر کوي چې هغه به د خپل هم پینې پويږي. تاسو په خیال شاعر لسه کول پکار دي؟
نجیب امیر صاحب زما خو چې څومره خیال دی یا زما در خپل کچا سوچا پورې چې زما څومره سوچ ته زه کوم چې یو شاعر تا تر هغه دومره لري تک یا مثلا دومره لوړې فلسفه راوړل ساده جبا او لکه بيخي دومره ساده جبا راوړل پکار دي چې هر سړی تری خواند واخلي لکه ای جبا پکار ده یا داسې لفظونه راوړل چې پاغه نه سړی بختله پويږي نه پرې بل پويږي یو د مشورتیا د پاره یا سزا سزا غد پاره لفظونه نه دی راوړل پکار ځکه چې ادب کسو چوکې دا څومره پستا او څومره خواږه او څومره ساده جبا وي عمره مخ کې سړی په تک کولی شي او خلپ پويږي او
بالکل. صحیح بالکل.
نجیب امیر صاحب د کتاب عمر خوم لا نه دی او شاعری مو ملا د کتاب نه ده ځکه چې عمر هم کم دی او د شاعری عمر هم لا کم دی ځکه چې کتاب نه داسې شوق هم لا شته خو شاعری خلک کوي د لپاره چې محفوظ شي کتاب شکل ورکی کتاب به چاپ کوو ولې نه خو د وخت انتظار دی او د هغه خبره چې کله وخت راشي نو کتاب به پخپله چاپ کیږي که مونږ یې نه چاپ کوو هم نو دا غزلې به پخپله کتاب ته ځان رسوي
نو لکه ملارو شاعری خپروي چې کتاب مونږ نه دی چاپ کړی په ټولنیزو رسنیو خپریږي هنرمندانو ته خپل شاعری ورکړي کوم شاعرو کې مورولې
زما تر اوسه پورې چې کم په اول سر کې دلته په کور کلی کې لکه میدانی پلوګرامونو کې غزلې ویل شوي دي خو هنرمندانو ته یا فنکارانو ته لا تر اوسه غزلې نه دي ورکړي په دې وجه چې زمونږ غزل بلا تر هغې معیار رسیدلی نه وي او یا به زمونږ غزل د هغې معیار وینه نو د دې وجه نه لام نه فنکارانو ته نه هغه ته خو په ادبي هلو ځلو کې او د فیسبوک د لارې او داسې نور د سوشل میډیا د لارې غزلې شته دي هم خلکو چې لکه مخکې
نور شعر بلم لیوال صاحب تصاوروي
نجیب امیر صاحب او د دو شعرونو نه پس بیا یو غزل دی نو مرګرو ته ډالې کوم
مهرباني وا به ورو
دغه خبر یو دو شعرونه دی وای چې شعرونه صدا سي دي نجیب امیر صاحب چې نه په اکسرا نه سي ټي سکین کې راځي نه په اکسرا نه سي ټي سکین کې راځي داسې زخمونه مې په زړه کې پټتي او پښتنه وای استا په زړه کې څه دي څومره لالونه په دې غره کې پټتي
واه 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 ډیر ښه شاعری مو ده مهرباني غزل به ورو
غزل دی چې وخت راتا پلپو کی راوڑی ازگی وقت راتا پلپو کی راوڑی ازگی زکا می جواندون دے ٹول ازگی ازگی
ازگی
او مخ کے شیر دے چھ خولی سر گلونا ترے خزان یا اورل مونگ لترے نا پاتش وال خالی ازگی ما ترے آگی ستب و سخو سو کرم زلپو یکڑل جور پس پین تن دی ازگی او مخ کے شیر دے چھ فال ستا دا کسمت را تخکاری گینا فال تا د قسمت را تخکاری گینا دیستا پا ورغیوی پی مالی از غی و اخی مکتای دوائی چی او گورا وڑی پا لیوال سو اکرل او گورا وڑی پا لیوال سو اکرل دک دا زخر زکا وی تنکی از غی
واہ 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 دیر خکل شعری مو دا لیوال سیب دیر زیاد خوان دیو که او چیسا غواڑی مخ که چیشم دا نظم سر پاتی شای که نصر طرف تام غواڑی چی حساو که سولی که پا نصر کم
نجیب امیر صاحب زما خو چې څومره خپل زه خو په خپله چې ریشا خبره وي نثر هم ډېره ګورم او خوښ مې هم دی افسانې زما ډېرې خوښې دي او چې ریشا خبره وي خاکې مې ډېرې خوښې دي او نظم هم لکه نن سبا دور که سوچو کې د نظم دی نو د دې وجې نه نظم هم زه راوړم او سوچ هم دا نن سبا خلک کوي چې زیات تر نظم راوړي نو دې وجې نه زمونږ هم چې نن سبا څومره هغه دي دا په نظم باندې دي پوه شولې خو کوشش مې دا دی یو افسانه دوی مې لیکلي دي چې لا تر اوسه مې شایع کړي نه دي په اصلاح کې پرتی دي نو دا هغه وجه نه د نصر مې داسې پوخ هغه نشته خو افسانه دوی مې لیکلي دي او لا مې شایع کړي نه دي خو
دا مشال رادیو دا تاسو د لیواله پریدی مرکا ورده اوس ترته د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړ وړاندې کو تاسو په تیر خبرونو کې په پر لپسې ډول د دې مشهور کتاب د نور برخو ژباړ اوریدلې دي نو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم پاتور ورسیږي پر یو زنګو کیندل شوی خبرې دلته یو ماشوم ویده ده کله خاندي کله غوغا کوي خو تر اوسه دا غشونډي د لفظونو د ادایګي سره آشنا نه دي یو ورځ به دا سي راځي چې دې به خبرې شروع کړي او به وایي چې دې سوک ته او دلته ولې راغله ده کپ نړۍ کې د لفظونو وجود نه وای نو دا به نن په هغه صورت کې نه وای لکه چې دي د دنیا له جوړېدو سلګونه کلونه په خوا شاعر زو کړو. کوم سړی چې د ژبې سره د نابلتیا باوجود د شعر ویلو پریکړه وکړي، هغه د هغه لیونی په شان دی چې لامبو نه ورزي او سینتا دانګي. ځینې خلک د دې لپاره خوله نه پرانیزي چې د ذهن په آسمان کې الوتونکي بادونه خبرو ته اړ باسي، بلکې دا کار د دې لپاره کوي چې ژبه یې خارخ کوي. همداسې ځینې خلک داسې هم دي چې شاعري کوي، خو دا کار د دې لپاره نه کوي چې داغه د احساساتو او جذباتو سپې په غورزنګونو دي. خو د دې پوښتنې ځواب موندل ګران دي چې داسې خلک ولې یو ناڅاپه د شعر ویلو پریکړه کوي. د داسې خلکو شاعري ما ته داسې ښکاري لکه چې د پسه له خامې سرمنې نه په جوړه خلطه کې چا غوزان یا چارمغز اچولي وي. دا ډول خلک اول خپل چار چاپیره نظر اچوي او غواړي معلومه کړي چې په نړۍ کې کومې پیښې روانې دي. هغوی دومره تکلیف هم نه تیروي چې معلومه کړي د نړۍ فضا له کومو آوازونو، سندرو او نغمو نه ډکه ده. دلته دا پوښتنه هم راولاړیږي چې قدرت انسان ته ولې سترګې، غوږونه او ژبه ورکړې ده، او داسې ولې ده چې انسان ته سترګې او غوږونه دوه دوه رسېدلي خو ژبه یوه ورکړل شوې ده. د دې مقصد دا ده چې انسان له پکار دی مخکې تر دې چې په ژبه کومه خبره راولي، په دواړو سترګو هر څه وګوري او په دواړو غوږونو هر څه واوري. له خولې وتلې خبره د هغه آس په څیر ده چې له یوې پیچومې غرنۍ ډبرینې لارې نه راکوز شوی او یو ویړ هوار میدان ته رسېدلی دی. دلته دا پوښتنه هم سر راپورته کوي چې آیا انسان پر خوله کومه داسې خبره راوستی شي چې د هغه د زړه په ژورو کې ځای نه وي موندلی. ځینې سیزونه وجود نه لري خو محسوسیږي، لکه ګواښنه، مبارکي، درد، دروغ، رښتیا، رڼا او تورتم. ما په وطن کې اکثر دا جمله له خلکو اوریدلې چې خدایا موږ ګناهګار یو، ته ژوند را جوړ کړي. د دې یوې جملې هر تورې په سحر کې راګیر دی. د بدی د لاسا د ویجاړې شوې نړۍ لپاره موږ یوه جګړه پیلو. یارانو ژبې پرانیزئ، د دې نړۍ د ژغورلو لپاره یوه ژمنه، یوه دعا او یو امر وکړئ. یو ځل زما یو دوست راته ویل زه د خپلې خبرې سړیم، که زما خوښه وي نو پرې ودرېږم او که خوښه مې نه وي نو له پامه غورځم. کېدای شي زما د ملګري دریز د هغه لپاره صحیح وي، خو لیکوال له پکار دی چې په خپله خبره ولاړ پاتې شي، که خبره د هر نوعیت وي، د قسم خوړلو وي او که د خیرو کولو وي. دومره خیال دی ساتي چې د یو کار لپاره دی دوه واري قسم نه خوري. او اوس هم زما دا خیال دی چې څوک بار بار قسمونه خوري نو هغه دروغجن خلک وي. که دا کتاب د قالینې سره تشبیه کړو نو زه د اوار ژبې د رنگینو تارونو نه جوړوم. که دا کتاب د پسه د سرمنې نه د جوړ ګرم کوټ سره تشبیه کوم نو زه د سرمنې بیلابیلې ټوکړې د اوار ژبې د مضبوطو تارونو سره ګنډم. خلک وایي چې ډیر پخوا په اوار ژبه کې د لفظونو شمیر ډیر کم و، دومره کم چې د آزادۍ، ژوند، همت، دوستی او شرافت په شان د تصوراتو د اظهار لپاره به یا خو یو لفظ استعمالیده او یا چې به کوم لفظونه استعمالیدل د مفهوم او جوړښت له پلوه به یو بل ته ډیر نږدې ول. که خلک وایي چې زمونږ د وړوکي قام ژبه ډیره مفلسه ده نو په شوق دی وایي، خو زه چې څه هم ویل غواړم زه په خپلې مورنۍ ژبه کې ویلی شم او ما ته د خپل احساس او افکار د اظهار لپاره د نورو ژبو ضرورت نشته. نور بیا
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
یا لنیو